په افغانستان کې د سهار او اته بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یو بل یو ساعته خبرونه پیل سو. د خبرونه تر نوو بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې ولسی جرګه وایي په کورونا وایرس د ځینو وکیلانو دښته کې دوستون زبه کاندید وزیرانو ته د اعتماد یا عدم اعتماد رای د ورکولو بهیر له ځنډ سره مخامخ نه کړي. نن یک شنبه ده، د چونګاش یا سرطان 22 د جولای 12. غاری ماین چاودنی پر ملکیان وژلی. کرکټ بورډ وایي چې په نږدې راتلونکي کې د شپږیزې د کرکټ لیګ سیالۍ پیلېږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ترکیې له یوې سرحدي دروازې څخه سوریې ته د مرستو رسول تصویب کړل. په غزنی کې د سړک د غاړې ماین چاودنې د ښځو او ماشومانو په ګډون 400 ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د غزنی د والی ویان وحیدالله جمعزاده رسنوی ته وویل چې پیښه پرون مازدیګر د جغتو ولسوالۍ په قیاق دره کې هغه وخت وسوه چې د ملکیانو د سورلۍ موټر د وسلوالو مخالفانو لخوا پر ایښودل سوي ماین ور برابر سو.
د ملکی کسانو په یو پلانکوچ دوله موټر باندې د وسلوالو مخالفینو لوري د سړک غاړې ځای پر ځای شوی ماین چاودنه کړې ده چې د ښځو او ماشومانو پر ګډون شپږ تنه ملکی کسان شهیدان شوي دي، اته تنه نور یې ټپیان دي.
ښاغلی جمعزاده وایي ټپیان د غزنی ولایت ملکی روغتون ته رسول سوي. د ده په خبره چې دغه ماین وسلوالو طالبانو ځای پر ځای کړی وو، خو وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو 14 دولتي سرتیري او یو ملکی وګړی په غور کې خوشې کړل. د غور سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه کسان له څه باندې دوه میاشتو راهیسې اسیران وو او طالبانو پرون ماپښین آزاد کړل او کورنیو ته یې وسپارل. د غور مرستیال والی حبیب الله رادمنش وایي هیله مند دی چې د بندیانو تبادله او د حکومت او طالبانو لخوا پر خپلو ژمنو عمل به په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. په غور کې دوه ورځې مخکې هم طالبانو 9 تنه دولتي سرتیري او دوه ملکیان خوشي کړي وو. پاره موافقه کې چې امریکا او طالبانو په فبروري میاشت کې لاسلیک کړه، ویل سی وی چې افغان حکومت به 15,000 طالب بندیان او طالبان به زر تنه حکومتي سرتیري خوشي کوي. د فراده دولتي ادارو اجیرو کارکونکو ته د کووین 19 ناروغي د مخنیوي 8,000 صحي بستې او د زکونکو لپاره د شونځي 2,000 بکسونه او نور وسایل ویشل کیږي. د فراولي محمد شعیب ثابت پرون شنبه د دغه مرستو د ویش پر مهال وویل
د سپیداری لخوانه د وزر کیتونه سین کیتونه چې د شمال صابون زینو شان شامل له همدارنګ د ماشومان پر وزر سید مکتب د شامل له دغه کساتو کې چې یا اجید به وزارت خلک له مدارس کې طالب علم
د مرستي په دوغو بستو کې صابون د سمال او د شونځي وسایل شامل دي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف لخوا چمتو سوي دي. په پراګ کې تر دې دمه د کووید 19 ناروغي 300 پیښې ثبت شوي، خو ویل کېږي چې اصلي شمېرې به شاید تر دې زیاتې وي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په نږدې راتلونکي کې د شپږیزې د کرکټ لیګ سیالۍ پیلېږي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې کرکټ بورډ به روان کال کې د شپږیزې په ګډون په بیلابیلو فارمټونو کې لوبي ترسره کړي.
د افغانستان کرکټ بورډ د کرنی پلان له مخې د هیواد په کچه په مختلفو فارمټونو کې لوی پام کې لري چې په هغه کې شپږیزې کرکټ لیګ هم شامل ده چې د هغې لپاره له وړاندې تیاریو پروګرامونه ناشته شروع شوي دي.
په افغانستان او نړۍ کې پر کرکټ او نورو هغو ورزشي لوبو چې د نندرچانو ګڼه ګوڼه پکې جوړیږي وروسته له هغې بندیز ولګېد چې کورونا وبا خپره سوه. د کرکټ بورډ وایان ښاغلی هوتک ټینګار وکړ چې په ټولو کېدونکو لوبو کې به د کورونا وایرس د مخنیوي کورنۍ او نړیوالې لارښوونې په پام کې ونیول سي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ترکیې له یوې سرحدي دروازې څخه سوریې ته د مرستو رسول تصویب کړل. دا پریکړه د روسیې له هغه وړاندې سره اړخ لګوي چې څو ورځې مخکې د شورا د ملاتړ په ترلاسه کولو کې پاتې راغی. پرونی رایه اچونه پر دې موضوع روانه اونۍ 15مه هغه ده او په داسې حال کې کیږي چې د مرستو رسونې لپاره د صلاحیت مهلت یو ورځ مخکې ختم شوی وو. له یوې سرحدي لارې د مرستو رسونې لپاره دغه پریکړه لیک د جرمني او بلجیم لخوا وړاندې شوی وو. دغه لار به د 200 نور میاشتو لپاره پرانستې وي. د سپیس ایکس د امریکایي فضایي شرکت مؤسس ایلون ماسک د پخوانی شوروي اتحاد د نامتو عالم سرګي کورولیف کورنۍ ته بلنه ورکړې چې په متحده ایالاتونو کې د ده د تاسیساتو لیدو ته ورسي. ایلون ماسک پر ټویټر لیکلی چې د پخوانی شوروي دغه ساینس پو د خپل کاري چاپیریال له ډیرو غوره شخصیتونو څخه و. هغه لیکلی دی چې د کورولیف له کورنۍ سره یې هم خبرې کړې دي. کورولیف د شوروي اتحاد د فضایي پروګرام پلار ګڼل کیږي او فضا ته د لومړني مصنوعي سپوږمکۍ په استولو کې هم تر ډیره د رول و. د نوموړي لمسی اندری کورولیف پرون شنبه روسي رسنوی ته ویلي چې د دوی کورنۍ د تیر می میاشتې په وروستیو کې د ډراګون د فضایي سفینې له توغولو او له نړیوال فضایي سټیشن سره د هغې له یو ځای کېدو وروسته سمدستي ماسک ته پیغام استولی و. نوموړی وایي ماسک دوی ته بلنه ورکړې ده چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د محدودیتونو له لرې کېدو سره سم سپیس ایکس ته ورسي او د یوې فضایي سفینې د توغولو ننداره وکړي. د سپرلی لرونکي ډراګون سفینې د توغولو بریالي ماموریت نړیوال فضایي مرکز ته د سفر په برخه کې د روسیې لس کلن انحصار پای ته ورساوه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د یو پوځي روغتون د کتنې پر مهال د اول وار لپاره پر مخ ماسک کارولی و. د پروختون کې ټپي سرتیری او په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو د صحي څارنې بهیر وکوت. پر ولسمشر ټرمپ انتقاد کېدی چې په سپینې ماڼۍ کې له چارواکو سره د کتنې او په عامو ځایونو کې د راڅرګندېدو پر وخت ماسک نه کاروي. خو ولسمشر ټرمپ پرون په میریلند کې له پوځي روغتونه د روانېدو پر مهال وویل چې د هیڅکله د ماسک کارونې مخالفت نه دی کړی. د امریکا د جانز هاپکینز پوهنتون د شمیرو له مخې د امریکا په متحده ایالتونو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 3 میلیونو او 2 لکو اوښتی دی. په امریکا کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د مړو شمیر هم له 1 لکو 3 لکو 30 هزارو زیات شوی دی. او په تلو تلو کې د هندوستان د سینما پیژندل سوی ستوري امیتاب بچن په کورونا وایرس اخته سوی دی. ښاغلی بچن په خپل ټویټر کې لیکلي چې د کورونا ټیسټ یې مثبت و او روغتون ته لیږدول سوی. امیتاب بچن چې و 80 کلن دی په څه باندې 200 فلمونو کې رول لوبولی او د هندوستان په سینما یا بالیوډ کې د فعالیت شاوخوا 50 کلونه کیږي. د هغه زوی ابیشیک بچن هم په خپل ټویټر کې لیکلي چې د ده د کورونا ټیسټ هم مثبت ختلی دی. د امریکا د جانز هاپکینز پوهنتون د شمیرو له مخې هندوستان په نړۍ کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو له اړخه په دریم قطار کې راغلی دی. په دغه هیواد کې نږدې 8 لکه 1 زره کسان په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ اخته سوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د زینو تخنیکی ستونزو له کبله مو معذرت و منی. په افغانستان کې د سهار 8:00 او 8 دقیقې کېدونکې د تاسو ازادي رادیو ته غوږ یست. ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ایته. په دې خبرونه کې اوري چې ولسی جرګه وایي په کورونا وایرس د ځینو وکیلانو د اخته کېدو ستونزه به کاندید وزیرانو ته د اعتماد یا عدم اعتماد رای ورکولو بهیر له خنډ او ځنډ سره مخامخ نه کړي. په بل راپور کې اوري چې په اروزګان کې خلک او قومي مشران د ښځینه ښوونکو د زیاتېدو غوښتنه لري. د کندهار ځینې وکیلان ادعا لري چې په دې ولایت کې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې په مرستو کې درغلي سوې ده. په بهرنیو موضوعاتو کې د ایران ولسمشر د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په دې هیواد کې د ودونو او جنازو په څیر د لویو غونډو جوړول منع اعلان کړي دي. د خپرونې په دویمه نیمه کې 2 اونیزه پروګرامونه خپرو. تاندې څانګې او حقیقت څه دی؟ تاسو ازادي رادیو ته ورجه سولې سيجرګه وایي چې په کورونا وایرس د ځینو وکیلانو د اخته کېدو ستونزه به کاندید وزیرانو ته د اعتماد یا عدم اعتماد رای د ورکولو بهیر له خنډ سره مخامخ نه کړي. تمه ده چې ولسی جرګه د دوبي تر رخصتۍ وروسته نوي کابینې ته رای ورکړي. د دې جرګې لومړی مرستیال ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه واضح همرات کړی چې ګنې د جرګې په سلو کې شپېته یا هم اویا تنه غړي په کووید 19 ناروغۍ اخته سوي دي. تفصیل له احمد تکلنه.
ابراهیم رسیال وایي د نوي حکومت نوماند وزیرانو ته د اعتماد رایې د ورکولو غونډې به په خپل وخت جوړې شي او په کورونا وایرس د یو شمیر وکیلانو اخته کېدل به د دې کار پر وړاندې خنډ نه وي. میرزا محمد کټاوزی پرون شنبه ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسی جرګه به په هغه صورت کې چې نوماند وزیران غوره شوي وي د دوبي له رخصتیو تر راستنېدو وروسته هغو ته د اعتماد رایې ورکړي.
د کورونا مسله بالکل د کابینې په مورد په ولسی جرګه کې کوم خنډ نشته. د موږغ په حکومت باندې دا ده چې دی زر وکولای سي خپله کابینه معرفي کړي ولسی جرګې ته او تر څو د سرپرستی قانون خاتمه پیدا کړي. نو فکر نه کوم د ولسی جرګې ټولې لس ورځې تعطیلاتو ته پاتې دي. نو زما په نظر اوس داسې ښکاري چې کابینه به بعد له تعطیلاتو معرفي سي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې افغان حکومت تېره اونۍ وویل نوي نوماند وزیران به ډېر ژر ولسی جرګې ته د باور رایې د اخیستو لپاره معرفي کړي. تېره اونۍ د ځینو وکیلانو له قوله داسې راپورونه هم خپاره شول چې ګنې د جرګې په سلو کې له شپېتو تر اویا پورې غړي په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي دي. د ولسی جرګې د دارالانشا رئیس قادر ځاځي په یو پیغام کې ازادۍ راډیو ته وویل چې د جرګې شاوخوا سل غړي په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي. بل وکیل عبدالله قرلق وویل چې له شلو زیات وکیلان په دې ناروغۍ اخته دي خو له رغېدو وروسته په عمومي غونډو کې ګډون کوي. د جرګې بلې غړې شینکۍ کړوخیل وویل معلومه نه ده چې څو تنه وکیلان په کووید 19 اخته شوي، خو هغه زیاتوي چې د جرګې یو شمېر غړي په دې ناروغۍ د اخته کېدو له ویرې په عمومي غونډو کې ګډون نه کوي. او بلې وکیلې نیلوفر جلالی کوفي چې په خپله هم په دې ویروس اخته شوې ده وایي چې یو شمېر وکیلان په کورونا وایروس اخته دي او له دې کبله د جرګې نصاب تل نیمګړی وي او غونډې په وخت نه جوړیږي. خو د جرګې لومړی مرستیال ښاغلي کټاوزی دا راپورونه رد کړل.
ولسی جرګه کې تقریبا له لسو تر پنځلسو کسانو پورې په کورونا باندې مبتلا دو. بیرته یې ډېر وکیل صاحبان په ښه کېدو باندې دي او د ولسی جرګې غونډې په نورمال شکل د دوشنبې او چهارشنبې په ورځ باندې عمومي تالار وي او نور ورځې کمیسیونونه په قوانینو باندې کار کوي.
د افغانستان د اساسي قانون لمخې د ولسی جرګې د دوبي رخصتۍ د زمري په لومړۍ نیټه پیلېږي او 15 ورځې دوام کوي او تمه ده چې نوې کابینې ته د باور رایې ورکول به په لومړي توپ کې وي. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ته نږدې سرچینو ویلي دي چې دې ټیم د خپلو نوماندانو لیست ارګ ته سپارلی. د سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې لیست کې د یوې میرمنې په ګډون 14 نوماند وزیران او د اداري اصلاحاتو ریاست ته نوماند شامل دي. د افغانستان جمهوري ریاست هم ویلي دي چې د کابینې بشپړ لیست به ډېر ژر ولسی جرګې ته واستوي.
ومردل چې ولسی جرګه وایي په کورونا وایرس د ځینو وکیلانو د اخته کېدو ستونزه به کاندید وزیرانو ته د اعتماد رایې د ورکولو بهیر له خنډ سره مخامخ نه کړي. په کندهار کې له کورونا وایرس سره د مبارزې په هدف د ځنګړې سوې بودیجې په مصرف کې د اداري فساد ادعا سوې ده. په ولسی جرګه کې د کندهار ځینې استازي وایي چې اداري فساد، وظیفوي غفلت او د غیر ضروري اجناسو خریداري د فساد عمده موارد دي، خو په کندهار کې چارواکي دا موضوع نه تاییدوي. صادق رښتنی راپور لري.
په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو ګل احمد کمینا او سید مقتدا میرانی دا کوي چې په دغه ولایت کې له کرونا سره د مبارزې په هدف د ځانګړې سوې بودیجې په مصرف کې فساد شوی. دوی چې په دې برخه کې موندنې کړي وایي اداري فساد، وظیفوي غفلت او د غیر ضروري اجناسو خریداري د فساد عمده موارد دي. ښاغلی کمین وایي تر دې مهاله له ځانګړې سوې بودیجې د 50 میلیونه افغانۍ لګول شوي دي. د نوموړي په وینا دغه پیسې د دې پر ځای چې د کرونا وایرس سره د مبارزې په موخه په ضروري اړتیاو ولګول سي د ودانیو په ترمیم، کوچونو او د نورو غیر ضروري توکو په اخیستلو لګیدلي. د ده په وینا ډېر شان تر خپل اصلي نرخ لوړ اخیستل سوي چې کیفیت یې هم ښه نه دي.
اسناد مو سپارلي دي وزارت سیاسي امنیت ته د وزیر د دوی وزیر سره 15 ځله د کندهار ولسی جرګې استازي کښېنستلي دي. ټول واقعیتونه، ټول هغه دردونه چې هلته دي هغه رسېدلي دي. متاسفانه تر اوسه پورې د کندهار د تلفاتو ارقام 12 نفره شول کېږي. په داسې حال کې چې موږ د ورځې 15 څخه 18 نفر تلفات در زرگونه قربانی لرو او سلگونه زر په دې وایروس باندې اخته دي. سوال ته دا دی چې څومره پیسې چلته انتقال شوی دي او څومره مریضان ته تدوی شوی دي. تر دې تامه پر ډېر مدارک او اسناد ستا چې خریداری چې شوی دي تر بازار درې چنده ګرانی دي. هغه اسنادونه مونږ ټول رسول دي.
د ولسي جرګې بل غړی سید مقتدا ميران وایي د کندهار د امیر اختیار رئیس لکول چې د دې ولایت بیا سلن خلک په کرونا وایرس سخت سوي چې اوس بیرته رخصوي. ښاغلی ميران دا کوي چې روغتیایي سکتور یوازې 455 تنو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي چې د ځینو کرونا وایرس مثبت او د ځینو مشکوکو. دی وایي ولسمشر کندهار ته 1,000,000 افغانۍ د دې لپاره ځانګړي کړي وي چې د خلکو ژوند وژغورل سي. خو له بده مرغه کرونا وبا د کندهار ښار او ولسوالیو هر کور ته ورسېده او د سلګونو کسانو ژوند یې واخیست.
تقریبا شپږ وارې د نوي وزیر سره دا موضوع سره مخته شریک کړه، ټول چم تشریح کړه چې په کندهار کې دا ټول مسایل څه چې دی وایي هغه رقم نه دي. موږ د خلک حتی د عام بازار خلک موږ ته راپورونه راکولې چې ټول شیان سی نه دي او ټول اکثره شیان غلط روان دي. او واقعا موږ ډېر زور شوي یو کوم عمار کوم پیسې چې د سر مصرف شوي دي هغه ټول سره یعنی په هوا تللي دي. موږ اکثر داسې اسناد دا شیان ترلاسه کړي دي.
خو په کندهار کې له کرونا سره د مبارزې په برخه کې د تدارکاتو د کمیټې غړي او د کندهار والي حیات الله حیات د فساد دغه ادارې ردوي. دی وایي د کرونا وایرس ته مخنیوي په هدف کندهار ته منظور شوي 1,000,000 افغانۍ تر دې مهاله د تدارکاتو د قانون له مخې مصرفېږي. د ښاغلي حیات په خبره له دغو پیسو د 2,500,000 افغانۍ په ارزښت 22 لوی او کوچني تړونونه منظور شوي دي.
موږ د تدارکات کمیټه لرو چې هغه کې قانونا وکسان د طرز العمل مطابق والی موږ یو د علماو نماینده یو د مدني ټولنو د لا شفافیت لپاره ورزامه کړی. د تدارکاتو قانون دا د اعلان کوي او نازل ترین نرخ دغه نه انتخابي که پاغه نرخ کم د بازار نه لوړوي د تدارکاتو لایحه معلومه ده. د ماهله د تاسو نه داده چې ورځ راشي بيخي د تدارکاتو د کمیټې سره په هر قرارداد باندې بحث وکړي چې ولې په لوړ قیمت اخیستل شوی او ولې په ارزانه قیمت اخیستل شوی. ولې د دې اطمینان درته درکوم چې هر څه د قانون مطابق مخې ته لاړ. که چیرې په هر ځای کې فساد شوی زه درته وایم چې خپل د فساد نه مستثنا نه یم. موږ باید دې ولسته ځواب ورکړو.
په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازي وایي چې خپل راپور به د عامې روغتیا له وزارت څارنوالۍ او اړوند نورو ادارو سره شریک کړي چې هغوی به په دې اړه اقدام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې ولسمشر غني هم د پلټنو ملي ادارې ته امر کړی و چې د کرونا وایرس سره د مبارزې د لګښتونو په اړه څېړنې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
روغتیا وزارت وی په افغانستان کې د کورونا وایرس په وړاندې د ډله ییز خوندیتوب د احتمال په څیړنه بوخت دی، خو ځینې روغتیا پالان دغه څیړنه ګټوره نه ګڼي. خاطر پردیس له نورو جزئیات سره.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یو داسې نظر پوښتنې یا سروې پیل کړي چې له مخې په ټول هیواد کې په کرونا وایرس اخته او له دې وایرس د روغ شویو کسانو شمیر معلوم کړي. په دې نظر پوښتنه کې به 2,000 کسان له 360 کلیو په تصادفي ډول غوره شي. په دې نظر پوښتنه کې د سکل د لومړیو دریو میاشتو د مړینې کچه د تیر کال له دریو لومړیو میاشتو سره پرتله کېږي. څوک په ډاګه شي چې څومره کسان د کرونا وایرس له امله مړه شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي اکمل سمسور د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هدف دې سروې دا ده چې موږ معلوم کړو چې په افغانستان کې 100% خلک د کرونا په ویروس باندې مصاب شوي دي او په تیرو دریو میاشتو کې څومره خلک د کرونا له وجې نه مړه شوي. دا سروې به موږ سره کومک وکړي تر څو وزارت د صحت عامه او د افغانستان دولت آینده شپږو میاشتو ته یا یو کال ته په صحیح توګه باندې تصمیم ونیسي چې څنګه موږ د مصابیت درجه راکم کړو، څنګه خپل صحي خدمات قوي کړو.
د چړنه کې د کورونا چټک ټیسټ نه کار اخیستل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان دغه ټیسټ اعتبار نه دی تایید کړی، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وایي د روغتیا نړیوال سازمان یوازې د کوویډ-19 ناروغۍ د تشخیص په برخه کې چټک ټیسټ نه دی تایید کړی او په خبرې چړنیزو پروګرامونو کې له دې ډول آزمایښت کار اخیستل علمي ستونزه نه لري. یو شمېر ډاکټرانو په دغه چړنه کې د کورونا وایرس د چټک ټیسټ نه استفاده کول شته پایلو پاره یې شکونه راوپاروي.
اوس به احمد شیبر راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د هیل ورځپاڼه لیکي په سنا کې ډیموکراتان وایي دوی غواړي چې د هغه یادداشت کاپي وګوري چې استخباراتو ولسمشر ټرمپ ته سپارلی وو او پکې ادعا شوې ده چې روسي طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره انعامونه ورکړي دي. ډیموکراتانو دا خبره په داسې وخت کې کړې ده چې راپورونه وایي استخباراتو ولسمشر ټرمپ له دې مسلې د فبروري په لومړیو کې خبر کړی وو خو ده د روسیې پر ضد هیڅ څه نه دي کړي. هیل ورځپاڼې لیکي په هغه لیک کې چې ډیموکراتانو سپینې ماڼۍ ته استولی دی، راغلی دی چې په بهر کې د امریکایي ځواکونو خوندیتوب د ملي امنیت د سلامتیا لپاره لومړی توب لري او د کانګرس غړي باید پوه شي چې څه شوي دي. ډیموکراتانو له سپینې ماڼۍ غوښتي دي چې دا معلومات د جولای تر 18 له دوی سره شریک کړي. په ورته وخت کې د دفاع وزیر او استخباراتو د مشر په ګډون یو شمېر چارواکي د دې قضیې په تړاو سنا ته ورغوښتي دي. دفاع وزیر مارک اسپر او د لوی درستیزانو مشر مارک میلي د همدې موضوع په تړاو د پنجشنبې په ورځ استازو جرګې هم یوې اجتماعي غونډې ته وربللی وو. د هیل وړاندې لیکي ولسمشر ټرمپ دا خبره رد کړې ده چې ده ته استخباراتو معلومات ورکړي دي. بل لور ته ورځپاڼې لیکي چې د جمهوري غوښتونکو ملاتړیو د ټرمپ دفاع کړې ده او وایي تر اوسه استخباراتي ډلې د دې موضوع په تړاو سره ورته نظر نه لري چې ټرمپ د هغه ګډ نظر په استناد لاسپکار شي. د بارک اوباما د جمهوري ریاست په وخت د سی آی اې مشر جون پانیتا چې د جمعې په ورځ د کانګرس اجتماعي غونډې ته وربلل شوی و وایي په کانګرس کې د دې موضوع پر سر د ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو ترمنځ د اختلاف عامل پوتین دی او موږ باید د ملي امنیتي ګټو په خاطر له اختلافاتو ډډه وکړو. جون پانیتا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غونډې ته وویل که چېرته دا ثابت شي چې روسیې طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو په خاطر انعامونه ورکړي دي، دا له کرښو تیری دی، نو په کار ده چې روسیې ته د سختو بندیزونو د لګیدو په شمول ځواب ورکړل شي. دا موضوع وروسته تر دې توده شوه چې د جون په وروستیو کې نیویارک ټایمز راپور ورکړ چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته استخباراتو معلومات ورکړي دي خو ده څه نه دي کړي. ټرمپ پر دې موضوع له استخباراتو د راپور ترلاسه کول رد کړي دي. واشنگتن مجلې هم همدا مسله راخیستې ده او په خپلې خبرې کړې مقالې کې لیکلي دي چې لا هم ډېر سوالونه په دې اړه شته. ولې کانګرس ته په دې اړه معلومات نه دي ورکړل شوي؟ اداره که اوس څه کوي نو څه عمل به کوي؟ په واشنگتن مجله کې دا مقاله یو پخوانی امریکایي ډیپلومات لیکلې ده. دې څرګندوي دا امکان نه لري چې ولسمشر ټرمپ دې له دې راپورونو خبر شوی نه وي، خو دا د هغه خوښه وه چې په ځواب کې څه ونه کړي. استازو جرګه چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي د پنجشنبې په ورځ څلور پوځي او د بهرنیو تګلارو متخصصین ورپللي وو چې روسیې ته څرنګه ځواب وویل شي. روسانو او طالبانو ویلي دي چې دا راپور سم نه دی.
اته بجې او 22 دقیقې سوې د اورزګان د پوهنې ریاست چارواکي وی په دې ولایت کې شاوخوا 9% نجونې له زده کړو بي برخې دي. خلک یو علت ټولنیز محدودیتونه ګڼي. شریف الله شرافت راپور لري.
امینه سوله په اورزګان ولایت کې د یو دیني عالم لور ده. د جلو یارمان شونځي ته تاګ دی خو پلار یې د زده کړو مخه نیسي.
هغه چې یو خو په اسلام کې ورته اجازه یې نجونو ته د زده کړو نه ده ورکړل شوې، که ورکړل شوی هم ده حجاب کې ورکړل شوې ده. زما د ماشومتوبه څخه به زه به په فکر وم چې کلي څه نجونې سنتر راوتلي وو، زه به هغه سنتر په فکر سره تللم.
امینه یوازینۍ نجلۍ نه ده چې کورنۍ یې د زده کړو مخه نیسي. د دې غونډې ګڼ شمېر نورې نجونې هم شته چې غواړي لوستي سي. امینه سوله له دولت څخه غواړي چې د دې ستونزو ته یو داسې حل لاره راوباسي چې انجونې خپل انساني حق ترلاسه کړي او زده کړې وکړي.
دا به موږ ته غوښتنه د خواهش مې دي چې یو خو شنځي دې دې چې پرځ راولای شي، ځکه چې شنځي به خیا ده نه ده. او بل دغه خبره چې موږ کورنۍ ته کې ناڅر یا کورنۍ کې راته د زده کړې زمینه مساعد کړي.
د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست رئیس میرزا محمد سالاری ازادي راډیو ته وویل چې د دې د رسمي شمیرو له مخې په دې ولایت کې یوازې څه باندې 3% نجونې زده کړو ته لاسرسی لري. سالاری د نامنوي ترڅنګ یو شمیر نور ټولنیز لاملونه یاد کړل چې له کبله یې خلک له خپلو لوڼو د زده کړو حق اخلي.
1990 کال د احصایې مطابق 3.2% نجونې زموږ ښوونځیو ته لاسرسی لري. چې کوم معلومات ترلاسه کړو، کورنیو لپاره ورته دا اجازه نه وه چې داسې کورسونو ته چې نارینه هغه ورکوي ترڅور کوي دوی ولاړې شي. متاسفانه تر اوسه هم دغه کلتوري محدودیتونه موجود دي او تر اوسه زموږ وضعیت خوندي د تعلیم د نعمت څخه بې برخې پاتې.
د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې په ټولو اورزګان کې په 1090 پاله ښوونځیو کې 43 د ښځو لپاره دي چې 8 لومړني ښوونځي، 4 منځني ښوونځي او 6 لیسې دي. اوس مهال په دې ولایت کې شاوخوا 15,000 نجونې ښوونځیو ته ځي، چې د پوهنې د ریاست د معلوماتو له مخې کورنۍ یې د 12 او یا تر هغه لوړو زده کړو ته نه پرېږدي. کله چې مو د اروزګان ولایت له ځینو اوسېدونکو د دې خبرو لامل وپوښت، دوی شکایت وکړي چې په دې ولایت کې د ښځینه ښوونکو شمیر کم دی او دوی نه غواړي چې نجونې له نارینه ښوونکو سره درس ووایي. شفیولا رحیمی په اروزګان ولایت کې یو قومي مشر دی.
زه خپله خویندې هم لرم، لوڼې هم لرم چې هغه غواړي چې مکتب ته ولاړې شي، مکتب هیله لري چې مثلا مکتب ووایي، خو زه نه غواړم چې وایستم په دې خاطر چې هلته ټول نارینه او استادان نارینه دي. دا زموږ دپاره داسې یو پیغور دی، خو زموږ وجدان یې نه مني. که چیرې ښځینه ښوونکي وګمارل شي په لیسو کې په مکتبو کې، نو هېڅ مشکل نشته، فوراً په هغه ورځ باندې به موږ داخله کوو ورته او مکتب ته به استو. یعنی په کلي کې به هم زه نورو سپینژورو نورو ځوانانو ټولو ته به زه وایم چې مثلا خپل خویندې لوڼې ورته واستي مکتب ته.
خو که د دې ولایت نجونې ښوونځي ونه وایي، ښځینه ښوونکي به له کومه کېږي؟ دا پوښتنه مو د پوهنې ریاست له مسؤلینو وکړه. دوی تاییدوي چې په اروزګان ولایت کې د مسلکي ښځینه ښوونکو د کمښت له کبله په ښځینه ښوونځیو کې نارینه ښوونکي ګمارلي دي. خو د دې ادارې مشر میرزا محمد سالارزوی زموږ دې پوښتنې ته په ځواب کې وویل چې دې ستونزې ته داسې حل لاره لټولی سي.
اوس مونږ نوی پلان د ایډیا د موسسې سره د هغوی په مالي مرستو او همکارۍ مونږ دې توافق ته رسېدلي چې دوی مونږ ته د کابل نه مسلکي استادان سره د هغوی د محرم په لوړ معاش باندې دلته را انتقال کړي، تر څو هم ښځینه استادانو ته او هم نجونو ته په ساینسي مضامینو کې زده کړې ورکړي. نو مونږ خپله هڅه کړې ده او قوي لا پسې
د حل مناسبه لارو ته پیدا. د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې اوس مهال په اروزګان ولایت کې 1,301 ښوونکي ګمارل شوي، چې له جملې 145 ښځینه ښوونکي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
اوس هم یو بهرنی مسله تعقیبوو. د ایران ولسمشر د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په دې هیواد کې د ودونو او جنازو په څیر د لویو غونډو جوړول ممنوع اعلان کړی دی. تر دې مخکې د ایران د روغتیا وزارت د دې اوبا له کبله د 24 ساعتونو په لړ کې د 180 کسانو د مړینې او د 2,409 پیښو راپور ورکړی و. ایران د سیمې له هغو هیوادونو دی چې کورونا وایرس تر ټولو زیات ځپلی دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله جزئیات له احمد تکل نه.
ولسمشر حسن روحانی په ایران کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ودونو او جنازو په څیر پر لویو غونډو د موقتی بندیز غوښتنه کړې، خو هغه په ایران کې د اقتصادي فعالیتونو د بندیدو د بلې دورې سپارښتنه نه ده کړې. پرون شنبه د چنګاښ په 21مه د ښاغلي روحانی له دې اعلان وروسته ډېر ژر پولیسو په پلازمینه تهران کې تر بلې خبرتیا پورې د ودونو او فاتحې د ټولو سالونونو د بندیدو خبر ورکړ. ایران د سیمې له هغو هیوادونو څخه دی چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله خورا زیات زیانمن شوی دی. د ایران حکومت له اپریل میاشتې وروسته د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره لګول شوي محدودیتونه په تدریجي ډول نرم کړل، خو د کووید 19 ناروغۍ نوې پیښې چې شمیر یې په چټکۍ سره زیاتېده باعث شوې چې ډیری خلکو د دې محدودیتونو د بیا انفاز غوښتنه وکړه. د ایران د روغتیا وزارت پرون د 24 ساعتونو په ترڅ کې په کووید 19 ناروغۍ د 180 کسانو د مړینې خبر ورکړ او همداراز وویل چې په دې ویروس 2,400 نور کسان هم اخته شوي دي. د ورلد میټرز ویبسایټ د شمیرونو له مخې په ایران کې په کورونا وایرس د اخته کسانو ټول شمیر له 2,550,000 او په دې ناروغۍ د مړو شمیر له 2,600 اوښتی. ولسمشر روحانی وویل چې په عمومي غونډو لکه د ودونو، جنازې او فاتحې په مراسمو کې د خلکو راټولېدل په ایران کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو او له دې کبله د مړینو د شمیر د زیاتېدو علت دی. هغه دا یادونه هم وکړه چې ښایي پوهنتونونو ته د شمول د کانکور ازموینه هم وځنډول شي. خو ښاغلي روحانی د دې محدودیتونو له یادولو سره سره د یوې بلې دورې په مخه پر اقتصادي فعالیتونو د بندیز نظریه رد کړه او ویل چې د اقتصادي فعالیتونو بندیدل به د خلکو پر ورځني ژوند ناوړه اغیز وکړي. روحانی په خپلو څرګندونو کې چې پرون د چنګاښ په 21مه نیټه د ده د دفتر پر رسمي ویبپاڼه خپرې شوې ویلی دی چې د اوږدې مودې لپاره د اقتصادي فعالیتونو بندېدل به د خلکو لپاره هم د منلو وړ نه وي. د ایران ولسمشر ویلي دی غواړي چې عادي ژوند خو د کلکو روغتیایي شرایطو په پام کې ساتنې سره پیل شي. په فبروري میاشت کې وروسته له دې چې په ایران کې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره په اقتصادي فعالیتونو کې ځنډ راغی، میلیونونه ایرانیان وزګار شول